لاس په جیشوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه زحمت شي برونه کوم. السلام علیکم. تر خبرونو ورسته د نور بسته پروګرام لرو. دا پروګرام د مېرمنو پروګرام دی. په دې اړه تاسو ته یو بحث لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. په هند کې د افغان سکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، افغان هندوانو او سکانو د خپلو ویزو مشکل ایس جی شانکر ته بیان کړ او هغه ته یې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. جی شانکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سکانو او هندوانو ورته وویل چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو د بهرنیو چارو وزارت به پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ او راتګ په ویسو کې اسانتیاوي برابرې کړي. په افغانستان کې اوس شاوخوا شل تنه سکان او هندوان پاتې دي. د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیدر بار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده. دې زیاته کړې د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې شودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان رسټیالې ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې د څرګندونې وروسته لدی وکړي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون ویل چې ممکن د طالبان حکومت نا حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبری اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په مخه توقیف شو چې له عملی په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر دې سیمې ته ورغی. ولودمیر زیلنسکی پرون د ژغورونکو هڅې له نږدې ولیدې. ژغورونکي هڅې کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنیپر پر سیند د لوی نړیدلې بند له امله په سیلونو کې ایسار شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له سیمې راپور ورکړ چې د ماسپښین له دوو بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې څو سترې چاودنې واورېدل شوې. د دې سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکوجین وایي چې روسي ځواکونو د خرسون ساحلي سیمې او د ښار منځ په نقشه کړ.
نور بس دی.
شکسته سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شارونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن شوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې ترڅنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوجی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او لومړی پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم تاسی د هغو شوزو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، ستاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغه سدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، تاسو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بحث کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د دوه کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوي دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې پسه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونو ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اوله کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دوی باندې اوسي اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی او وایي تاسو اوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک بیا اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي، او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي، هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکې یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول، او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی، ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاس در تایم په دې خبرونه کې. تاسو که په دې مورید باندې یو څو خبري وکیل، هغه راهیسه چې د طالبان حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوزو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته، او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و، او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ایزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره و چې هغوی به بیرون و هغوی له خپلو حقونو نه دفاع کولی سوی هغوی مثلا په کار او روزګار وي حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي. ډیری توجه همیشه په همدې موارد سوی و کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وی هغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سوال خزه یا همی دوسی خزه چی اوگوی پا خول پخو باندی براروی دی اوگوی پول جون لمن جلاله ده طالبان و ده حکومت پرامنستا که دو سره بالاخره ده کلیوال خزه وضعیت با تنگوی زکر دقه خزه وی چی پا خول پخو براروی دو یو کاربار برابر کردی و دو یو فرصتون برابر کردی و ده کلیوال خزه کارونونه یا ده اوگوی تجربونه یو چه دیدوی لخوا استفاده که دل پا مختلف و متفاوت و برخوکی. ولی بدبختانه لکل نه چه د طالبان و حکومت جور شد به خزو باند محدودیتون زیاد شد محدودیتون را منسته شد دقیق خزی هم لپام و غرزه دلی دقیق خزو کارونه هم سخته و سره مشکلات و سره بدبخته و سره مخامخ شد دا یوازه دا اوست مثلا نده چه مثلا کلیوال خزو تا توجه نکی یا خزو تا چه فاق پلو پخو ولالی ندی یا خزو تا چه دول پلو حقون دفاع کولی نسی دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تروسه پوری چه یا اساسی ستونزه یا اساسی حلا رو ولتا پیدا شوی نده یا زینه علت هم دغه ده چه دیت اساسی کار لپخوانه نو شوی چه دغه ستونزه ده هر ورز پتیری دو سر متاسفانه زیادیگی.
بله ډیر مننه آغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ او شرغلاست تر توایم. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو ښځو ژوند آیا تغیر شوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفي دی که هماغه صفات دی د دوی ژوند لکه پخوا؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده، آیا دوی د لاسرسی عامه خدماتو ته چې تعلیم نه نیولې تر صحی خدماتو ته آیا دوی لاسرسی لري، آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان چې په ښار کې دي او څه په کلیو باندو کې دي دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ چې مثلا مثال لکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې په خوا هم کچېری عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت لکن اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټولو خدماتو ته ونه لري د تعلیم د حقوق څخه محروم وي او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي چې بشل کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو باندې او ترمنځ فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسیده، یا څه هم فساد وو، او یا هم په دغه ډیرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي مسلح چې طالبان، د دوی نفوذ ډیر وو او 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 امکانات نه برابرېده چې دوی تر څو لاړ شي. دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلود، موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډیر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضېږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژی جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د دغو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې په خوا د شوزو چارو وزارت وو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو، او شوزو کولای سوای چې د دوه ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره هدي اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شوزو د لپاره، هم چې هغه اوس هیڅ مرجع نشته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي.
مننه کوم زه د مریه جانی حفیظی خبره او د نصیفه جانی خبرې ټول تایید کوم. واقعا هم دومره ستونزې دي، او که په خوا دی ویل چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالي کارونه پر مخ وړل، او د ښځو د پاره د میرمن د پاره د یو امید او د هغه یو دروازه و، د اقل یو ډار د پاره یو مرکز و، یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و، آرایشي ډول یو یو شی و چې په اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کېده، بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و یا دا و یا هغه و په هر صورت. اما او هغه موجود و، اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده. یعنی دومره بې عدالتي که روان دی، خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي، او هغه وخت چې دوی حاکم و، ناامن سیمې عموما کلیوالو سیمې وي، لرې پرتې سیمې وي، ولایت و چې هغلته دوی حاکم و، او د دوی هغه جنګونه و، هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم، خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې ناامن کړي وو. هغه کې مکتب نه و، هغه ځای کې نه د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره هغسې با کیفیته، هغسې چې باید مکتب وی ترې استفاده کېده نه و. ستونزې زیاتې وې، او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي، په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي، مجبورې دي، احتیاج دي، ظلم زور ورباندې کېږي، حقونه یې تلف کېږي. حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري، معلومات نه لري، فکر وکړه چې میراث واضح حق دې یو خزي د پلار په هغه کې، اما نه ورکي، ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي. هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تلی نه شي، اړیکه پرې کوي، په ښه سترګه نه ګوري، نورې خپل نه ګڼي، پالنه یې نه کوي. نو دا هم یو درد دی د پخوانه، او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید او پیژني، بیچارهګان نه پیژني، محروم دي. هغوی باید مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپیژني. فقط هغه نه په جبر، په ظلم زور، هغه د کور، هغه
څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمل کیږي، اولاد راوړي، پالنه کوي، په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم، یا هغه روغتیایي مراکز ته په اړه لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي، هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم، او تا خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارگی او بیکاری، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یې همغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي، جبرو فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده، او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بېحده زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتېږي، اوس هر څه شخصی شوی دی، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل اوربند قبلې، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو د پاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو د پاره، دا ډیره سخته ده، واقعا دا یو لوی ظلم دی. نو ډېرې ستونزې راولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره ځای مناسب و، اوس چې لږ امن دی، ډېر هغوی علاقمند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي، هغوی پوهېږي د مکتب و د تعلیم و د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي. اوس حداقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري، او دغه امکانات و دغه هغه ورته شته دي، دوی ته لاسرسی لري، دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده، او څوک چې علم کوي او کار کوي، بیا کلیوالو سیمو کې د ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي، هغوی ته ډېر شوق راځي، هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري، دغسې کار وکړي په ټولنه کې. نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته، دا واقعا د ده تشه احساسېږي.
بله، ډیره مننه مرزی جان. ستاسو څخه به د اوژی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې، دوی ویل چې داسې شدې ستا په لیرې پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې. اوسنۍ وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی، په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته ولاړ شي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپل کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځنې اخیستل شوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای شي چې همدا حالت عادي حساب شي، او ښځې له خپل حقونو څخه لاس پر سر شي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی؟
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل شوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو، د ښځو ژوند مو کتلو، د هغوی مثلا هیلې، آرزو، داسې یو څه به مو خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل شوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي. دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه، یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه، ته فقط ماشومان پیدا کړه، دغه د دوی ورځینی ژوند وه. ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنی څه،
یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کیږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغد حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینه برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق دې ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته دې رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهیږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهیږي چې دا حق لري خپل تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځې اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچیرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کیږي د چا دروازه وټکوي، له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل، دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو د دې شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مختوي، هماغه ژوند در چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسانی بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبره کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ و، یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړ. ولی ښځې همیشه له دغه بدبختۍ سره مخامخ شوي دي چې هر نظام بدل شوی ده، د ښځو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول شوی ده چې د هغوی مکمل ژوند باید له منځه لاړ شي. دوه کاله کېږي چې د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې ښوونځیو ته تللی نه شي. دغه دوه کلونه جبران کول دومره اسانه خبره نه ده، ممکن د ډېرو خلکو په نظر ډېر کم وخت راشي، ولی د تعلیم لپاره، د ښځو د حق لپاره، د ښځو د پرمختګونو لپاره یوه ورځ، نیمه ورځ هم مهم مدا، دوه کاله بیخی ډیر زیات وخته. بیا هم یادونه دی هم دی کوم چې متاسفانه دلته د ښځو لپاره بنیاد ډیر غلطی خودل سوای و، په ډیره خرابه استفاده اوس ولادت د ښځو په نوم پروژه اخیستل کېده، د ښځو له نوم نه استفاده کېدله، ولی نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د ښځو پر سر ده. د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښځه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په ښځې باندې وي.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال، ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شاید د افغانستان د پلیرو پرتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره، په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې هدي اقل لونی به درس ووایي او مکتب ته به ولاړ سي، اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل د لپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي، شایي دغه څومره د دوی د لپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه، ډیر مهم خبري او موضوعات باندې خويندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډیر د ژور تشويش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډیر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کوی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه ده ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې دوی په لاس کې دي او د دې څخه استفاده کوي او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې د لپاره صرف کار اخیستل کیږي او د دوی نه هغه د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا یې ورڅخه اخیستل شوی دی او دې لپاره زه کلیوال ښځې هېڅکله برم نه بولم په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ مثلا یو خور اشاره وکړل چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم ما په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته دوی تللي دي لیدلي دي چې یو ښځه ډاکټر ده یو ښځه معلم ده یو ښځه ورتیا لري یو ښځه حتی کولای شي چې مثلا طیاره او هغه والدوی نو دا شیان چې دوی اوري لیدلي دي دوی دي زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولای او علاقه مندي لري دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري او د سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای نه دي شوی او د دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانع نه نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم د څلوېخ پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس او ګریوان دي نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم ورتیا لري هم ثقافت لري او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو باندو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه او اکثر فقر سره مخامخ دي او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا لري د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل د دوی د پنابوي څخه استفاده نه ده شوې دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې به کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای کار کړی وای او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکي کولای شو چې بدل کړي خو موانع و نه رسید دوی ته د موانع باعث شو چې تغیرات و نه رسیږي دوی ته او په دې اساس اته تاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شام سره مخامخ وی اصلا تاسو وګورئ په کلو باندو کې د دغه پریشانی او استراب اته تعریف نشته دوی که یو څوک مواجهي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي او کچېری یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکي او خصوصا دا فکر وکي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي د خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسې په بندو کې اوسې افغان اوسې کافر اوسې د سایکولوژي د لحاظ په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي او طبيعي ده چې دا په یو سره مخ دی خو پاتې څنګه ته شي څه څنګه ته دا ویو شي موږ تاسو چې په غار کې ژوند کوو موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په حالت کې یو څوک استراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي. نو دا ستونزې ډېر ژورې ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشاله چې د اقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایله باندې غږېږو او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي او د خپل د ظرفیت د لوړولو لپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ استو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغییرات او زر راځي او دوی ناهیلي نشي.
ډېره مننه. بلې اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو. او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ لاري اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي کدوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240 پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصرې او نظرونه له موږ سره شریکولای سي، او موږ به د خپلو بیلابیلو خبرونو په جریان کې ستاسو ژغونه او پیغامونه خبرو. او که تاسو غواړئ چې ستاسو نوم خپور نسي، هغه هم اور سره اضافه کولای سي او موږ به دغه کار وکړو چې ستاسو نوم خپور نسي. او ژیجان، ستاسو څخه بل پښتنه کومه، ستاسو په نظر په دې ورستوي کې چې نجونې نور شونځي ته نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته، د کوچني عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو داسې نجونې لیدلې دي چې په دې ورستوي کې په کوچني عمر کې واده شوي وي؟
مننه کوم. ولنه افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو په د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نه شاته پاتې دي. باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاهد یم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر وغواړي چې آیا هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی او په ډېر قهرجنه شکل هغه سره برخورد کیږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولي دي. باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډیر شاته ساتل شوی دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید
علم زده کی و ضرور ده و پخیگونو بندی پوی شول چی تعلیم یافته خزه شپگ نسل باسواده کیگی یو یو قبیله باسواده کیگی که یو نارینه باسواده یو خپل باسواده شی اما یو خزه هم دسی دا سیرنه شوی ده او دا جواته شوی ده چی شپگ نسل نور و دا باسواده کی دا سوم رخو چی دوی په ټولنیز چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ د پاره دی کار کاوه او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هیڅکله نه جبران کیږي دا ډیر دردونکی دی دا فامیلونه هم دردوي دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی د دې زړه چې هر لحظه چې وي دا خودی خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي دا ټول ټولنه خفه کیږي خو په دې واقعا ټول خفه یو او الله دې رحم وکړي دا چې تر کومه پورې دوام کوي هره ورځ چې دوام کوي زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي ډاکټر باید ښځه وي نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي زه به څنګه ډاکټره شم زه به څنګه معلمه شم دی فکر بی سره نشته دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطع زماني راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوی ده په دې وخت کې د میرمنو سره چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه عصر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي
مننه غلی امیل مرزی جان تاسو د وژی جان دغه ورستی خبري هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کو ګورو هدي قلبیا هم شدینه ډاکټرانی ستا خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغانی نوي او نوي ډاکټرانی فارغ نسی په داسې حال کې یو تشره مستکیږي په شارونو کې بیا هم هدي اقل ځنی شدینه ډاکټرانی وي دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسی د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانی ولري چې هغوی وګوري
بالکل یو خو همیشه باید انتقادات و تیرس و زین و مثبت موارد و تا همیشه روزی پنده تیر و شلو کلونو که چون را زدکری چی شوی وی لغن پر خط وگه استفاده هم که دل ازکه تر دیر و زایونو پوری کزینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوال و کز ورطا مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی ژوند بد دیدم ځکه په تیرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تګ د ښځې ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تېرېده په کور کې باید درملنه شوې وای ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال و نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوی و دا خو واضح خبره ده چې کچیر ښوونځي بند وساتل سي نور موږ له ښوونځیو نه فارغین و نه لرو خامخا د ستونزې ډیریږي خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای نخواسته نوره هم زیاته شي بیا د پخوا په شان ګرځي دغه ستونزه تر ډیرې اندازې پورې حل شوې وه د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډیره راټیټه شوې وه خلکو توجه دی ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوه ښځې ته د بارداری وخت کې رامنځته کیږي یا مثلا دغه د ولادت وخت کې رامنځته کیږي دغه مسایل و یا آگاهی دهی د صحت وزارت لخوا یا شمیر نور مسئول ادارو لخوا دا کېدل د رادیوګانو لخوا د مثلا د تلویزیونونو لخوا کوم کس چې رادیو ته لاسرسی درلود په اسانۍ کولای شو چې دغه تبلیغات یا دغه هم عامه پوهاوی واوري یا ځینې داسې رضاکار ډلې وي چې هغوی کور په کور و کلی په کلي د تعلیم د ارزښت په اړه خبرې کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندي پوهنتونونه بندي پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي رسیدګي ورته ونیسي موږ یو ځل بیا هغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یوه مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو
بله مننه. آغلی حقپال استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې پخوا که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتک په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار او اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و یو متی الله ویساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه. زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی ټکوي او سرکوبوي، هماغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید صدی باندې پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حد پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا خیزی کولی شي چې یا نجونه زی پکتا پانتونونه ده. نو معلومی گی چی پا داغ سیمو که کلا چی دا خلق دا غختنه کرده پا داغ سیمو که طالبان هم پویدل چی دا خلقو غبرگون سر مخامخ کیگی او دا خلقو دا همکاری نا پرتلا دوی نشی کولی چی علتا کار وکی او نو پدی اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کی که ورکړم دی پدی چې کدوی غاک پورته کی کدوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه مونږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډیر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کار ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، د خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ اسو دا څوک په دې وخت کې د زور د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصی خوانزی یا خصوصی کورسونه یا لکه در مزار و شمال ولایتونو مثال میچه ورکل یا در دوی غندی دوی باید لارا پیدا که چی انجونو تا در تعلیم فرصت برابر شوی و دوی وقت زایی نشی زکه چی یو هفته یو میاشت او یا یو کال در تعلیم ندر ساتل او دا یو جبران نکیدون کی ضرر ده پدې چی تاسو فکر وکړئ یو جدی کله دی لاس کلانه د سوال لاس کلانه ده نه دا چی یو کال دی او کال شي د تعلیم نه دوی لري دی دوی باندې هغه رواني فشار ده بلکې اجتماعي فشار هم زیاتی ځکه چې دوی هغه د اجباری و دونو زیرسن و دونو سر مخامخ کیگی نو پده اساس باید مختلف دونو بانده کوشش کشی چه انجون تشویق شی چه حد اقل که هیت نوی آنلاین کورسونا آنلاین درسونا مختلف و پلاتفومون اشتا چه افغانان هم چکل با هر که دوی پده پروگرامونو بانده کار که ویچ سرنگا ده انترنت للاری پروگرامونه افغانانو ته میسر کی مثلا تاسو د بی بی سی هغه پښتو پروگرام د درس وګوري پښتو دا کډری د خو په دواړو ژبو د فکر کوم او زه هیله من یم چې لکه د تاسو راډیو او د سینور پروگرامونه چې حداقل لاسرسي هغه سیمو ته لري آموزشي پروگرامونه ورته جوړ کړي نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت ته باید خلک ناهیلی نشي.
مننه ډیره آغلی حقپال، تاسو یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خبرونه لري چې دغه خبرونه یو کال کیږي چې پیل شوی ده او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي او د افغانستان د جمهوریت نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي او دا خبرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خبري او ریدونکو د ازادي رادیو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي ل خپل درې سرو ملمنو اغلی اوجی امیل اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا پا امانو سے تتو تو پا دنو ہریو قدم دش پسرو گلنو امانوسی تتو دو بادنو ہریو قدم دش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری لری سلامنا واخلا دتو باغانو امبارنا واخلا سال می پکوم لورڑے زما د خوان پزورڑے سب پسر پر ہر پر ہر بل رے تب تک رم مسافر بل رے سب پسر پر ہر پر ہر بل رے تب تک رم مسافر بل رے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو با کانو امبار نا واخلا بدل سان مڑو سنگ پکران معشومان مڑو ستا تن پدل سان مڑو سنگ پکران معشومان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا تو کام بار زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا سنگ دلتا یہ پکی ڈموڑو کنہر بیت زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زڑکے میں وار نہ کبھی تاولی کا مات پخت کی خام خاولی کا زما دستر کو نہ پنا گلابا زما پچڑ کی پخندا گلابا دلرے لرے سلام نا واخلا د دعا گانو امبارو نا